السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم نن پنځشنبه د سلواغي عدل ودی میاشتې دوهمه د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 ده پیل د سات په خبرونو کو د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې پرون چهارشنبه دی و کور د چت د راپریوتول کبل دوه نجونې او یو هلک مړه او دوه کسه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د منډول ولسوال ملا محمد سفر هجرت ازادي راډیو ته وویل یوه میرمن او یو هلک چې په پیښه کې ټپیان شوي دي درملنې لپاره د منډول روغتون ته انتقال شوي دي. ولسوال د ټپیانو وضعیت نازک وښود او زیاته کړه چې دا پیښه د درنې واورې د ورېدو له امله رامنځته شوې ده. د نورستان د منډول لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ د بدخشان، پنجشیر او لغمان ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د واورو او بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوا پیژندنې ریاست وایي کابل، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، کندز، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، اروزګان، دایکنډي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست او لوګر ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو اټکل شوی دی. د واورې کچه له لسونه تر 15 سانتي مترو او د باران کچه له لسونه تر 15 ملي مترو اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت بیا ویلي چې د سالنګ لار د واورې او طوفان له کبله د چهارشنبې له سهاره د هر ډول بار وړونکو او مسافر وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. د امریکا متحده ایالات وایي چې په ایران کې ورستی لاریونونه د رژیم د ناسم مدیریت له امله وشول او نه د کومې بهرنۍ لاسوهنې له کبله چې تهران ادعا کوي. دغه لاریونونه چې د اسلامي رژیم په وړاندې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ننګونکې بلل شوي پکې د ځپل شویو اعتراض کوونکو شمیر یې مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپلې فارسي ژبې ایکس پاڼه کې وویل چې دغه اعتراضونه چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې پیل شول د کلونو ظلم او ځپنې وروسته د ایراني ولس یو حتمي پاڅون و. د ایران د ولسمشر مسعود پزشکان په شمول ایراني چارواکو لاریونوال انترورست او بلواګر بللي او د مظاهرو په مهال درنه مرګ ژوبلی چې تر اوسه رسمي ارقام نه دي خپره شوي اسرایلي عواملو ته منسوب کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت ګڼي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خندا وړ هڅه ده. په ایران کې ورستی لاریونونه د دسمبر په 28 د بهرنیو آثارو په وړاندې د ایراني ریال د بېساري رالوېدو او د ګرانۍ په وړاندې د تهران له بازاره پیل شول چې وروسته د هیواد ګڼو ولایتونو ته وغځېدل او هغو د ایران د اسلامي جمهوریت د رژیم پر وړاندې د یوه پراخ احتجاج بڼه غوره کړه. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا د دغو لاریونونو په ترڅ کې د 4519 کسانو وژل تایید کړي خو په ټوله کې د 9940 کسانو احتمالي وژل کېدل تر څېړنې لاندې دي. د راپورونو له مخې 5311 تنه نور ټپیان او 6314 تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایوست انډیز په وړاندې د درې شلوریزو لوبو د سریز دوهمه لوبه تېره شپه وګټله او دغه سریز یې په خپل نوم کړ. په دوبۍ کې د دغې لوبې پیل کې افغانستان بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سیالۍ لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د ویست انډیز ټیم یوازې 105 منډې وکړې او په 19 اور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بلخو د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ټیم پرون تانزانیا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې درېمه پرلپسې بریا خپل کړه. د افغانستان د 19 کلونو کشرې لوبډلې په داسې حال کې چې 240 توپونه درلودل سیاله لوبډله په 9 وکټو ماته کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه دی ازادي رادیو په ویب پاڼه او دی ازادي رادیو په نورو شبکو کې ټولنیزو شبکو کې لوستلی شئ. و وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي د روانې سلواغي یا دلوي میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو.
په خوست کې ترکاري پلورونکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو سره چې په ژمي کې تازه میوې او ترکاري له هغه ځایه راتللې په بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوو له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شوی دی.
الوګان مخې فاتیا او پنیوی د مخ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل موږ په خوشاله یو. پیاز مدایینه په کوټه کوټه پراته دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شوو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالي ستونزو سره مخ کړې دي.
زموږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تیروځي پولیسوالۍ نیسي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په یو نوي راپور کې ویلي چې د تیر کال تر وروستیو پورې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر له 300 اوښتی خو افغانستان په فهرست کې نه دی شامل.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د روان سلواغي یا دلوي د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستان د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز لګول کیږي. د وزارت پرون چهارشنبې له سوداګرو او د درملو له واردونکو وغوښتل چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. دغه اقدام له پاکستان سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د درولو د هغې پرېکړې یوه برخه ده چې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر څه باندې 2 میاشتې مخکې د تېر کال د نومبر په 12 په کابل کې یو شمېر سوداګرو او صنعتکارانو سره په یوه غونډه کې اعلان کړه. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پرې کېدو او په تېره بیا له هغه هېواد څخه د درملو پر وارداتو لګول کېدونکي بندیز ته په پام په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د درملتونونو خاوندانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د درملو د تولید کورنۍ فابریکې اوس مهال د ظرفیت نه لري چې د هېواد اړتیاوې پوره کړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز د نافذېدو د مهلت پر رانژدې کېدو سره د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نېټې د هېواد په ګمرکونو کې نه محصولېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تېرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په 3 میاشتو کې منع شي. افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیې مشر یعقوب منګل وایي چې له دغه اعلان مخکې د افغانستان د اړتیا وړ 80% درمل له پاکستانه واردېدل.
موږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګلادیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نه لرو. بدیلې پخوا هم وو، اوس هم شته. نورې هڅې هم کوو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي. د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ له سوداګرو او له پاکستان څخه د درملو له واردونکو وغوښتل چې په 19 ورځو کې د خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له هند درمل وارد شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نوی ډهلی ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترڅ کې د هند د درملو د صادراتو د پراختیا له شورا سره خبرې وکړې. د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته د خپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال د درملو او طبي تجهیزاتو د جوړونې 130 شرکتونه هیواد کې فعال دي او 600 درمل جوړوي. خو کابل کې د یو شمیر درملتونونو خاوندان وایي داخلي شرکتونه د هیواد درملو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ظرفیت نه لري. د یو درملتون او د درملو د جوړولو د شرکت خاوند شفیق وطنیار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی درملو په وارداتو له بندیز وروسته بازار کې د درملو کموالی رامنځته شوی او بیې لوړې شوې دي.
وقت کې اعلان کړ شد بعد از
کله چې له پاکستان څخه درملو پر واردولو بندیز اعلان شو په درملو ډیر خېسو کړ په ځانګړي توګه پاکستانی درمل 50% ګران شو اوس مهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا بور باندې پوره شي خو په اوږدمهاله کې امکان شته چې وبشي
د یو شمېر درملتونونو خاوندان وایي افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو پخوا خام مواد له پاکستان واردول او په وینا یې تر اوسه څرګنده نه ده چې له دې وروسته به دغه اړتیا څنګه رفع شي
و موریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د رواني سلواغي دلوي د میاشتې له شلمې نېټې وروسته له پاکستان د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز نافذیږي د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې په مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او که له دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم نه خوري نوموړي د غرض وویل افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي او ګواښ وکړ چې له هغې هېواد سره به سوداګریزې لارې وروسته له هغې خلاصېږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د دغو لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي هغه دغه راز زیاته کړه چې د مالیې وزارت ته هدایت ورکوي چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي لبل خو په خوست کې ترکاری امپلورون کې وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ بندي دوچ په ژمي کې تازه میوه او ترکاری له غذایي راتلې پر بازارونو هیڅ اغیز نه دی کړی او دا ولایت د سبزیو او تازه میوه له اړخه تر ډیره پر ځان بسیا شوی دی یو شمیر دغو ترکاری پلورونکو د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته وویل چې اوس ځایي کروندګرو په ژمي کې هم د ترکاریو د روزنې او ساتنې لپاره وسایل برابر کړي او په دې موسم کې هم پوره ترکاری کرل کیږي او آن د خوست حاصلات نورو ولایتونو ته هم صادرېږي نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
که څه هم تیرو کلونو کې به په ځانګړي ډول ژمي کې د افغانستان بازارونو ته ډیری تازه میوې او ترکاری له پاکستان واردېدي خو له تېر اکتوبر نه چې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي بیا کورنیو بازارونو کې د ترکاریو تشه په خپله د افغانستان او په خوست کې خو د همدې سیمې تولید ډکه کړې ده د خوست د ترکاریو او شنو میوو د مارکیټ یو دکاندار دوست محمد مشال روري ته وویل په خوست کې د ترکاریو د کرنې ډېرېدل د دې لامل شوي چې د اوړي او ژمي په نرخونو کې ترې وبرید انډول وساتل شي
هلوګان مخکې پاتې او په نوي د موږ خرڅېدل اوس الحمدلله 200 ته ورسېدل موږ پرې خوشحاله یو پیاز مدایې په کوټه کوټه پراته دي د خلکو گزاره پې وسه په خپلو بچانو په خپل مرګ په دغو خورو مخکې به 300 اخیستل اوس یې په 150 روپۍ اخلو دا د موږ لپاره سوالات ده
سره لري چې په بازار کې په یو سل وړ قیمت د کورنیو ترکاریو ډېر ډولونه پیدا کیږي خو بیا یې هم د مارکیټ ټول اړتیا نه ده پوره کړي او ځینې ترکاری او میوې بیا له چین د منځنۍ اسیا هیوادونو او ایران څخه واردېږي یو بل ترکاری پلورونکی رشید الله وایي
الحمدلله صاحب را خو پیسې کمایند غلای نه په ګوپی کې غلای دی نه په شلغم کې غلای نه په ګجاره کې غلای دی
د سبزیو په کاروبار کې له دکاندارۍ سربېره ګڼو ځوانانو او خلکو ته پکې د لاس کار او مزدوري هم برابره شوې او له همدې لارې د کور اقتصادي اړتیاوې ورباندې پوره کوي دوه تنه مزدور کارو ګلولي او عبدالله ویل
بس الحمدلله گزاره روانه ده زمونږ غریبانه کېږي سالو گونډا کو سدا بوجه کو زکو هر د ډېر خلکو غریبانه یو وسیله خدای پاک برابر کړی د دولته یو ثواب یې برابر کړی دی
الحمدلله دومره د ورځې 200-300 روپۍ جوړو یو لاس کسه خل خدای لرو او دا ته ان شاء الله د پدې باندې مونږ پوره کوو
بل لوري ته د خوست د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته سبزیو د بیلابیلو ډولونو کرنه او پالنه دود شوې او دلته نږدې 60% کاریدونکي ترکاری په خپله د خوست پیداوار دي د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
ځي زموږ اوسنی صدرتي بلانس کې ځان ته ځای لري او اوس موږ نه یوازې دا چې د خوست خلک د پاره خپل سبزي کفایت کوي بلکې نورو بهرنیو هیوادونو ته پاکستان ته او نورو ولایتونو ته هم موږ صادروو د موسمي غنمو او جوارو پرته په ډېرو ځمکو باندې موسمي سبزیجات کرل کېږي
یاد دیوی پټوله کې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست، ننګرهار، کندهار او هلمند کې په ژمي کې پالک، ګازرې، شنه پیاز وګه او په تازه میوو کې نارنج، مالټه، کینو، لیمو او کیله ښه حاصل ورکوي. په تېر اکتوبر کې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته په هیواد او بیا په خوست کې کرنیز تولید ته د خلکو او کروندګرو پاملرنه ډېره شوې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 5 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوي راپور کې چې د جنوري په 21 خپور کړی ده. د راپور له مخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیا او بیلاروس یادونه شوې ده. د CPG د راپور له مخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 330 خبریالان د خپلو مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي وو. دا د 1992 کال راهیسې چې CPG د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېیمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 340 کسانو ته رسېدلی وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېیمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 40% یې د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د CPG د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور له مخې د پرلپسې درېیم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو له پلوه خپل ځای ساتلی چې شمېر یې 500 ته رسېږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کېږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمېر 30 تنه ښودل شوی او ورپسې درېیم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمېر 29 ته رسېده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو له پلوه دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سرې نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه ته چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېیمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې 6 خبریالان زندانی وو. روسیه د 28 زندانی خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکراینی خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې 6 خبریالان زندانی وو. سعودي عربستان 8 زندانی خبریالان درلودل چې دا شمېر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی. او په ایران کې 15 خبریالان زندانی وو چې شمېر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحدو ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زندانی نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډېری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPG معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال د خبريالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی یو خپلواک او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا د مطبوعاتو د ازادۍ پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډېری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالي د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیکسیار خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمېر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تیروځي پولیس والی نیسي هر ځای په ځای ولاړې ځای په ځای ناکیه چولی دي نو خلک په عذابوي کورونو ته خلک راځي پولیس والی راځي زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره نو دلته که موږ نو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب ډېر وخت کې نه سوا څوک نه اخلي په نیوه بیسه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چلې مال پیسې والو دکان پرېږده ماته بل هلته وطن کې داسې حالات دی جمع دی کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلې نه شو ځکه شیخ نه ماشومان دې مونږ سره.
یو شمېر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډېر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل یې افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
بل ته جسو هغه مکتب بند کو مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بیماریانی چې بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بیماریانی بخیږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته صرفونه نشته ځای نشته ال ته خلک هم چې د توجه نور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرسته پیدا کړي چې باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلۍ ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبه پر ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ به د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ، چمن بابره، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبه په ډېره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسېدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوې. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسېدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوځونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډېره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره یې اوس ډېری کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسټرالیا، جرمني دي خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 200 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډېری یې وایي ګران دي، نه یې شي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له 10% ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کېږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسېدونکی 43 خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال 8 زنځیري تار چې انګلیسي 8 یې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه به ول اشت زنجیري، دا پکې ډېر ښه تار و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې نری شانتې تار راتلو چې هغې ته یې چل نمبر ویل. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول 3-4-5 پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه الوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځانته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به یې ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسېدونکی محمد انور چې 60 دی په 60 لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد الوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد د آزادولو په موخه چې بیا به ډېری پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي، یو کس کاغذ باد الوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه یې افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد الوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
چه خوب بوده بودی پرانا، چشمکای به خوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت بودی پرانا از سر تمام کوچه آتار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانم میشدن.
زنه پیم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه مې وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاس د سیاست اجتماع کړه. خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه می تکوالی چی دوم را لیر زای لار سی داده شده تکوال دا تولونی تخواه دا یو لاره دا چی دغه لار تخواه شده کم رنگ کهید.
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث.
دا خبرونه دا دوشن بی پورت دا ما شام لوو تر اتو بجو پشوندی بنا لازدی رلو.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام. زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملمه یو خون کوي دی چې شعر هم وایي، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې قاري اوسېدونکی. دنده مې ښوونکی دی،
کوم خوانځی کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، اشپان د لیسې په نامه. په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې، او بل د دغې منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او ما غینه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه او په کې بدبختیانه، بیروزګاریانه، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویا سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت کې سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې دی مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په ډېر کمه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا 1350 کال ده منگه هجری شمسی کال 1315 کال را پدی خو می اده شما ته ګډه شاعری کړي او کوله می دغه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې پاکستان هیواد کې نو اما غلطه دا د وطن لريواله او غربت یو څه احساسات را پیدا کړي مې تر هغه لږ لیکنه وکړه نو اما اوسنۍ دغه شروع وکړه
ډیر مننه د شعر او شاعری په باب نور خبرې هم لرو له تاسو سره خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته
مننه تکل صاحب شعر ولینا او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی زه به تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکمه چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکمه زه به دې کومه یوه اده کومه نخره لیکمه ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور م راځي دا کور کندر کندر دی ښکلو دلته نور م راځي دا کور کندر کندر دی ښکلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکمه کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدلیا د کتاب په کرخو زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکمه زبا ضرور په کې داستا د زړه کیسه لیکمه
ډیر زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او کوم مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه به ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه
ډېره مننه او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې
مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ذکری دي اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو اوریدونکو سره به یې شریک کړئ خو اوس دا راته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپیئ
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې او زه به هم بیا تکرار وکړم واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي اغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه پونځي کېم او عمل تما دا پونځي دوره مې په کابل کې تیر کړې حال ته مې واقعیت چې کله به دا شعرونه دکلام کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به خوند راکاو خو خپل وخت کې زما ماشوم ما نمیشولې کولې چې دغه یو څه زره ول غاړه ما یو قالب کې او هغه نشو شیر جوړ کړم. او اخیته تر هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل یو تنیم ګړې نیم ګړې بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کړه څه برانه ګډو ور شو نو تر تو پورې چې ما عمر رضیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرې که یې نه لرې؟ نورې هموغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې وو. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حق یم خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې په اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به م کولې، یو نیم کره کتنې به م کولې سره او په باغو غونډو کې به م برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې اوس کم رنگ دی موږ فرهنګي بهیر او بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنگین کوو او وځلو. بله
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې بخښنه کې چیرته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي، ځکه چې مرکز سره زموږ تماس ناممکن خو به نه وایم، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره زمونږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا زمونږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اثر باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان وینې یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ورا تکل سر دا خوځي امکان لري، دا خوځي امکان لري دماغ فلا په معاصر شاعرانو کې، البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري نه بیا اندازې ډیره خوښېده، غنی بابا شاعري نه بیا اندازې ډیره خوښېږي، دا اوسم او دا کوم چې زمونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صدر ته ډېر ګران دی، شاعري ډېره اورم دوه مای واقعیت یم ولنه ټول شاعران، البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي دي راته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولی، فکر ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر دما په شعر کې شته که نه، خو حتماً به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا میلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره زما مینه ده، امکان لري او څه اثرات زما په شعر هم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څنډه د مختم کې د اورېدونکو مرا سره خوښ شي، دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه م وکړه. تکل صاحب تاسې ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تون دي د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ ډېره لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا زموږ دغه امنیتي ستونزې دی هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي. ولې متاسفانه چې هغه رانه درکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی. او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانت بې ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب. هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که موږ واخلو هغه هم نه پیدا کېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودان بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات وتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله کلی پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې څو اندازه پوهېږم. دری خو قدر پنج مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردون بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستې دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر ډېر سخت دي، ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه که نه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
د کمال سکی د غاړت جمال کیزا، خیال لک په خیال کیزا، نن خو دې سخیال دې، نن خو دې سخیال دې، دې کدا کمال سکی د غاړت جمال کیزا، خیال لک په خیال کیزا، نن خو دې سخیال دې، نن خو دې سخیال دې. زپا ملکو نزا زپا چر لکو نزا، غل دا سرر پشان بخ کتا کولو نزا، جیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا، خیال لس پا خیال کزا، نن خو دی سخیال دی، نن خو دی سخیال دی، دی کزا کمال شکی دا غادت جمال کزا، خیال لک په خیال کزا، نن کو دې سخیال دے، نن کو دې سخیال دے. تمام شنو دمین سر تال کزا، خیال لک پا خیال کزا، نن خو دی سخیال دے، نن خو دی سخیال دے، دی کدا کمال سکی تغاڑت جمال. آشنا دا پچر لکونو دا مس پجن پا آقلو لشا پا امیدونو دا غم خندا دیواغ لدخ ون دن سر پتال کی دا خیال لگ بخیال کی دا ننکو دی سخیال دی ننکو دی سخیال دی دیک دا کمال چکی تغارد جمال کی دا خیال لگ بخیال کی دا ننکو دی سخیال دی ننکو دی سخیال دی ننکو دی سخیال دی آزادی رادیو